السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو درسي ساعت او دغه راز تاندې څانګې ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي، هیله ده چې واوري. خو دا پروګرام خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کورنیو ترمنځ د پورونو کچه د پام وړ زیاته شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د پور کچه 1500 کې زیاته شوې. دا راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلي ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلي ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس وروستي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پانتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاه پور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشي کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشي کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه اوس د هغه د خوشي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشي کړي. پر هر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال وو چې د مرغومي په 19مه د جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزي لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه او دلته چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دغه روان سری ته پاره او ار ارخ چې موږ په پوی دو چې کوم ځکه کمای دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمه په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونسک په لویدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسي د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کوي څو د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي. خو جنرال سیریسکی زیاته کړې چې د دوی ځواکونو د روسي اجیرو سرتیرو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه مرګ جوبله په اړه څه نه دی ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکي سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په اوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن ل خپل ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندای توغولې دی. د توغندې د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دی ورکړل شوی. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولې وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتېدونکې اقتصادي کمزورۍ له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دي چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 500% لوړه شوې چې کورنۍ یې د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نورو اخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتلنه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9,000 افغانۍ پوروړې وه. په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو دو لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساعته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6,000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتېدونکې اقتصادي کمزورۍ له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع احمد تکل اقتصادي چارو له شنونکي ازرق شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیقې کېدلی شي.
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. په دې چې دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوی ایسایی واخلی په افغانستان کې شتون نه لري او د بینالمللي مؤسساتو فعالیت هلته خپل محدودیتونه لري، او مخصوصا د کورنیو په دننه کې خزینه کارکوونکي د بینالمللي مؤسسات اوس کار نه کوي. نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستي دي او بیا د هغه ایوریج پیدا کړي دي یا اوسط ایستلي دي چې مخکې شو 9,000 او 300 او 9,500 دي. زما له نظره ډېر دقیق خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه لکه د کوچنی پور ورکونکي بانکونه چې سیمه لپاره یا کوچنی متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول هغه شتون نه لري. نو دا پور چا ورکړي دي؟ دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنا یې دا ده چې لا هم یو څوک شته چې مثلا خپل ګاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیری دا 90 سلنه د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې د کومه کوي چې خپل ګاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډېر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او رسته پښتنه دا چې د نړیوالو مرستو چې افغانستان ته راغلي مخصوصا په ژمی کې، همدا د سګنی ژمی کې، د په افغانستان کې بېوزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ هیواد د درویزي او ګدایي له مخې ترقي او پیشرفت ته نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي بین المللي مؤسسات خپل ون داخلي، بیا غیر دولتی مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کیږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډېر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی په افغانستان کې. نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوس زیاتیږي. کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار ډګر ته داخليږي، او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصادي چارو شنن کوي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغه څرګندونې ناندریزي شوې چې ویلې دي پر حکومت انتقاد کوونکي او د حکومت تخریبونکي واجب القتل دي. د نوموړي دغه څرګندونې په کندهار کې یوې غونډې ته کړې چې په د غبرګونونو په اړه یې تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره لدې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهي هم کړی که دوی مخالفت دوام ورکړي او به ځپل شي. د څرګندونو ته په غبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد د اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي، او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی، دا په دې معنا باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي، او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوري نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله هم ده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي. له بده مرغه د طالبانو واکمنه اداره موږ او تاسو ګورو چې استبدادي برخورد کوي او ان تر دې چې د نیوکه په وړاندې ډېر سخت غبرګون ښیي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوای د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو غبرګون ښودلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته یې خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. له دې ورهاخوا د ښاغلي نبیل په باور له طالبانو سره جوړجاړی ناممکن دی. د قاضي الدین په نوم یو دیني عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت وغوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو هم په طالبانو تور لګولی چې افغانان یې له ګڼو بشري حقونو محروم کړي، خو طالبانو بیا تل دا ډول دعوې رد کړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د ووم ټولګي کیمیا پیلو. د بیولوژي په تیر درس کې مو پاڼه ولوسته. خوونکی د پاڼې د جوړښت او دندو په اړه راته وویل چې پاڼه د نباتاتو د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده او په پاڼه کې له لمر څخه اخیستل شوي مواد په غذا بدلیږي. نن به خوونکی ایکوسیستم راته بیان کړي. د ایکوسیستم په برخه کې لولو چې ایکوسیستم د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یوه مجموعه ده. ایکوسیستم دوه ډوله دی او دغو دوو ایکوسیستمونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند سالم چاپیریال رامنځته کړی دی.
ایکوسیستم په یو ایکوسیستم کې مختلف ژوندي موجودات یو تر بله اړیکې لري او یو ځای ژوند کوي. ایکوسیستم په دوه ډوله دی. اول وچ ایکوسیستم لکه ځنګل، دشته، غر او نور. دوهم د اوبو ایکوسیستم چې بیلګې طبیعي او مصنوعي جهیلونه، سندونه، سمندرونه او نور دي. ایکوسیستم هغه ځای دی چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. د ایکوسیستم عوامل او فکتورونه په ایکوسیستم کې د ژوندۍ موجوداتو او د هغوی د فزیکي چاپیریال یعنی غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ تړاو موجود دی او یو پر بل اغیزه کوي. دغه ټول تعاملات او اغیزې د فکتورونو په نامه یادیږي. دغه فکتورونه پر دوه برخو ویشل شوي دي. اول فزیکي یا غیر ژوندۍ عوامل لکه نور. د انرژي یوازنۍ زیرمه د لمر رڼا ده چې د ژوند د انرژي بنسټ جوړوي. شنه نباتات د ځایي ترکیب د عملې په واسطه له هغې څخه ګټه اخلي او نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. تولید شوي کیمیاوي مواد د خوراکي توکو په ډول له یو ژوندي موجود څخه بل ژوندي موجود ته انتقالیږي چې د ژوند د فعالیت لپاره له هغه څخه استفاده کیږي. دوهم اوبه. اوبه د ایکوسیستم عمده فکتور دی. ژوندۍ موجودات د اوبو پرته ژوندۍ نشي پاتې کېدلی. د بیلګې په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کولی. دریم تودوخه. تودوخه پر ایکوسیستم یو مهم او اغیزمن فاکتور دی. تودوخه پر ژوندۍ موجوداتو ځانګړی اغیزه لري. مثلا د سړې وینې لرونکي حیوانات د ژمي په فصل کې په ژمني خوب بیده کیږي. همدارنګه د تودوخې درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغیزه لري. دریم، هوا. غازونه د ایکوسیستم یو عمده او مهمه برخه ده. د بیلګې په توګه کاربون ډای اکساید د اتموسفیر یو غاز دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دی. اکسیجن د تنفس او انرژي د تولید لپاره اړین دی. بې له اکسیجن ژوند نشي کېدلی. د اتموسفیر بادونه د نباتاتو تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي. خاوره. خاوره د ایکوسیستم د فزیکي یا غیر ژوندیو عواملو یو عمده برخه او په حقیقت کې د ژوندۍ موجوداتو فزیکي چاپیریال دی. همدارنګه ډېر حیوانات په خاوره کې کور جوړوي او له نباتاتو څخه چې په خاوره کې واده کوي خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتیا وړ اومه مواد لکه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. دوهم، بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. له ژوندیو موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو څخه عبارت او په ایکوسیستم کې شامل دي. هر ایکوسیستم درې عمده بیولوژیکي برخې لري. اول، تولیدونکی. شنه نباتات چې خپل خواړه د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه جوړوي. نباتات اومه او ضروري مواد له چاپیریال څخه اخلي. د بیلګې په توګه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. کاربون ډای اکساید د پاڼې له لارې اخلي او د ځایي ترکیب په عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي یا په خو موادو اړوي. دوهم، مصرف کوونکی. ژوندي موجودات چې خپل خواړه له نباتاتو او یا کوچنیو موجوداتو څخه لاسته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي. اول، لومړني مصرف کوونکي. لومړني مصرف کوونکي واښه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقیماً په شنو نباتاتو پورې اړه لري لکه سویان او غواګانې چې لومړني مصرف کوونکي دي. دویمي مصرف کوونکي دا ډله غوښه خوړونکي حیوانات دي چې له لومړنیو مصرف کوونکو یا واښه خوړونکو څخه خواړه برابروي. د بیلګې په توګه ګیداړه، سویخوري، سوی لومړنی مصرف کوونکی او ګیداړه د دویمي مصرف کوونکي دي. هر څه خوړونکي د ژوندۍ موجوداتو دا ډله د نباتاتو او حیوانات څخه خواړه چمتو کوي لکه چرګان چې هم غوښې او حشرات او هم نباتات خوري.
د ووم ټولګي په نننی درسي ساعت کې پر دې پوه شو چې په ایکوسیستم کې ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات په یو بل پورې تړلې دي او د ایکوسیستم غیر ژوندۍ فکتورونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند چاپیریال برابر کړی دی.
درسي ساعت لا ووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي بیولوژي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درسي ساعت کې مو د غیر غذایی نباتاتو په برخه کې ویل چې د غیر غذایی نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي. نن د اتم ټولګي په بیولوژي کې د حیواناتو بحث پیلو. د حیواناتو د درس په سلسله کې لومړی شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو. ښوونکی لومړی په لنډه توګه د فقاري او غیر فقاري حیواناتو ترمنځ توپیر راته بیانوي او په دوام به د فقاري حیواناتو خصوصیات ولولو.
شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات. شمزي لرونکي حیوانات داخلي سکلیټ لري چې د دې حیواناتو خوځښت او د بدن د غړو د ساتنې لامل کیږي. عصبي جهاز د ټیوب بنه لري چې د ملا د تیر په امتداد غځېدلی دی. د تیو لرونکو او الوتونکو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې له بدلون سره بدلون نه کوي. چې لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي کیمیاوي تعاملاتو د آزاد شوې انرژي په وسیله خپل ځانونه تاوده ساتي. دا حیوانات د تودې وینې لرونکو په نوم یادیږي. د ځینو نورو حیواناتو د بدن د تودوخې درجه د چاپریال د تودوخې په درجه پورې اړه لري، یعنی د هغوی د بدن د تودوخې درجه د چاپریال د تودوخې د درجه سره په تغیر سره تغیر کوي. هغه حیوانات چې د خپل د بدن د تودوخې درجه د حجرو د فعالیت په وسیله نشي کنټرولولی د سړې وینې لرونکي حیواناتو په نامه یادیږي. زو حیاتن هغه حیوانات چې هم په وچه کې او هم په اوبو کې ژوند کوي، څرشیدونکي، څکیدونکي دي، خزندگان دي، لکه مار وو یو شمیر نور هغه چې پر ځمکه باندې څکیږي، او کبان سړه وینه لرونکي حیوانات دي. د شمزه لرونکو حیواناتو د وینې دوران تړلی دوران دی، یعنی وینه یې تل د رګونو په داخل کې جریان کوي او له هغې څخه بهر نه وځي. د شمزې لرونکو زړه دوه، درې یا څلور جوفونه لري چې وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي.
د حیواناتو په باس کې مو زو حیاتین حیواناتو لوستل. د زو حیاتین حیواناتو لوی خصوصیت دا دی چې په دوه ډوله محیطونو، هم وچ او هم لانده محیط کې ژوند کولی شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د 9 ټولګي بیولوژي پیلو. نن به په 9 ټولګي کې د انسان د بدن سیستم، د غړو او د دغو غړو د کړنو او خصوصیاتو د درس په دوام په ازره ولولو. دا چې د عضلې او د انسان د بدن د سکلیټ د جوړښت ترمنځ څه فرق دی، د انسان په بدن کې سکلیټ کومې دندې او عضلات څه وظیفه لري، دا به ښوونکی راته بیان کړي.
د عضلو پر جوړښت، د هغوی پر ډولونو او د عضلاتي فعالیتونو پر ډولونو باندې به لنډې خبرې وکړو. راځو د عضلو جوړښت ته. عضلې د الیاف په نامه چې ځانګړې مشخصې حجرې دي، یا که په ساده اصطلاح باندې عضلې تارونه ورته وایي، د هغو په واسطه باندې جوړې شوي دي. دغه الیاف یو د بل تر څنګ ډېر کلک او ټینګ واقع شوي دي. پر روان عکس کې به موږ وایو چې دغه څخه وروسته د دغه عضلو د یو تر بل تر څنګ کښېښول وروسته نور چې شي رامبنیسته کېږي. د عضلې د حجرو دننه خپل پروټین ډوله نري تارونه شته چې دغه تارونه د انقباض یا د حرکت قابلیت لري. کله چې دوی انقباض وکړي، حرکت یې وکړي، د هغې سره سم دم یو عضله هم په خوځښت راځي، منقبض کېږي. نو دغه څخه وروسته یو غړی په حرکت باندې راځي. د انسان بدن په نورمال شکل سره تر 600 ډیر عضلې لري. دیا کس ته کشیر تاسو متوجه سی، دغه برخه د عضلې تارونو په نامه سره یادیږي چې مسل فایبر یا د عضلې د حجرو په نامه سره یادیږي. نور نو دای سره یو ځای کیږي، یو فسیکل جوړوي. دغه ټوله برخه چې تاسو ویني دا فسیکل دی چې د پیریمایزیم په واسطه باندې یو د بل سره راپوښل شوی دی. د عضلو ډولونو ترازو، عضلې درې ډوله لري. د زړه عضله خو موږ در مخه ویل یو، نو مخططي یا سکلیټي عضلې، شوي عضلې یا سمود مسلز، او د زړه عضله یا مایوکارډیم. سکلیټي عضلې تقریبا د بدن 70% وزن جوړوي. دوی په هډوکي پورې د ټینډن په واسطه باندې نښتي دي. ټینډن جلا ځانته یو ساختمان دی، د هغه په واسطه باندې کلک نښتي دي. دغه سکلیټي عضلې ارادي حرکات لري. د دې لپاره چې یو حرکت را مابینسته سي، مغزو څخه سکلیټ ته پیغام استول کیږي. د سکلیټ د عضلو حجرو ته پیغام استول کیږي. دغه په نتیجه کې انقباض یا حرکت را مابینسته کیږي، او دغه څخه وروسته یو غړی توانیدلی سي چې حرکت وکړي. شوي عضلې یا سمود مسلز د کولمو او یا هم د وینې د رګو د تکثري مجرا او نور هغه مواد چې زموږ په کنټرول کې نه دي، د هغو چپ له د زړه څخه دغه عضلې دغه شوي عضلې دي. دوی د سکلیټي عضلو په توپیر باندې مخططې برخې نه لري. د دوی حجرې اوږدې دي او یوه هسته پک شکلدلی سو. او بله خبره دا ده چې دا غیر ارادي دي. وروسته به موږ وایو چې ارادي او غیر ارادي حرکات څه ته وایي. د زړه عضله لکه څنګه چې موږ ویل د تر ټولو پنډه عضله په بدن کې د زړه عضله ده. دا عضله هم د شوي او مخطط عضلې لري، د هغو ځینې ځانګړتیاوې لري او د مجراو جوړښت یې مخطط او غیر ارادي دی. دا هم زموږ په اختیار کې نه ده او د دې حجرې دوې هستې لري. د عضلاتي فعالیتو ډولونو ترازو یو خو ارادي حرکتونه دي او بل غیر ارادي حرکتونه دي. ارادي حرکتونه دا چې زموږ تر کنټرول لاندې دي، هغه که د سکلیټي عضلاتو ته وګورو دي زموږ تر کنټرول لاندې دي. مثلا موږ لاس یوې خوا بلې خواته غځولی سو، که زموږ زړه ونه غواړي نیسو غځولی. او بل غیر ارادي حرکتونه دي، د غیر ارادي حرکتو په جمله کې شوي عضلې او د زړه عضله راځي. دا زموږ په کنټرول کې نه دي. کولمې خپله کار کوي، زموږ په کنټرول کې نه دي. زړه خپله غورځي، زموږ په کنټرول کې نه دي. او همداسې نور سکلیټي عضلې داسې فکر کیږي چې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي. ارادي په دې خطر باندې تاسو وګورئ که چیرې زه وغواړم چې سترګه د یو څه وخت دپاره دغسې پرېږدم، وی نه راپوم، دا زما تر کنټرول لاندې ده. مګر په ساده وختو کې، په نورمالو وختو کې سترګه خپله رپیږي، هغه زما ورته فکر لاندې. نو په دې خطر باندې سکلیټي عضله ځینې برخې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي.
د زړه د عضلو په مسله کې مو ولوستل چې دا عضلې خطي عضلې دي او په غیر ارادي یا د انسان له ارادې پرته فعالیت کوي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا
کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کارام ګډه چې ماته دغه چې خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې هغه نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمال کېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطې احساس نه کوله، خو اوس تر ډېره بریده دغه ستونزو سره نه مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلي دورې سره چې ما درس وایم، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم، د سفر په نوم اخبار مې هم چلو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې ادبي ناستو مسؤلیت هم را تر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم مونږ کول، او هغه کارونه د هغه منډو هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خوږ محصلین چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادانو درناوی کوي، خلک مو پېژني هلته، او بل دا چې هغه حرکتونه او هغه غونډې وي، هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنې موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داده چې دې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مات کول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کړم. نو په هغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاطر کوره واخم، له مور پلار واخم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار راسره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، په هغه اساس مې ځان تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وي په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار راکړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نه شي کولای تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم، او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم، تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نه شي پیدا کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت تل په برخه کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دې نه هغه خوا سره جوړ لازم، نه دې خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي، او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او
استاد کا لمړی د هغو محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورهاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو. دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي تر څو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي، او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، د هغه توقعات لمنه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه دي جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپله رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډېر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپله رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برج استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړل او پر رضاکارانه توګم خ کار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه لاس کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ دا کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په هغه پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هېره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرچینام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زره واخلم د استادان څخه. نو ځوانان ته می قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شاه ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوئ، ماسترۍ د پاره تاسو دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې د شاغې تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرامونه په دې کې هم کم داسې سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زمنګ ځوانان چون په خواله رسنیو کې منګه وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم پاګې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاسو لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته، ماسټري په ګشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاري کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي لنک کلک کړي بیا پانی تلاړ شي معلومات ترلاسه کړي بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې زه ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی. صحیح ده، څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوال نه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدئ، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
گرانے محبوبے فلا تیرا یادی خندا رب